دا مشال رادیو دا دوستا سکوربا گل ایاز امستری مشای وقت دا مانسپخین دو بجی دی پا دی خبروانی که تاسی لپاره یو ونیس پروگرام او دا خبروانی پا دوی منمایی که جونده پروگرام دارو لومده دا سندرو امیل که با دا یو شاعر خبری واوری چه دا موبایل تلفون دا لاره دا زای شاعران و شیرون خبروی دا خبروانی پا دوی منمایی که دا پختو جبی نموار شاعر سیاستوال او مبارز اجمل خطک دا سلورم تلین پا مناسبت جونده خبروانه اوریدل چه خلومده وار ورکو شاهین بنیری تا چه دا دی سات تازه خبرونه ولانده کلی ستلمی شهر امید دی وخت مهم خبرونه افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډه هرکلی کړی دی امریکا د لشکر جنگوي وسلوال ډلې یو مشر ملک ساق نړیوال تر هغه ګرځولې دی او نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاستمدار اجمل خټک سلورم اتلین کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سوریالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنز د شو خبرو هرکلی کړی دی بیګاله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د سوریالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد اویل دی پر افغان طالبانو هم غږ کوي چې د حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي
کو پاکستان کې د دغې لارې سوله را مونږ ته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرات وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولیالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ
تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر نړیوال تر هغه ګرځولې دي د ملک اساق پر ضد د امر مانا دا چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس لاغه سره کاروبار نشي کولې له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک کې اختیار کې دي کنګل شوې دي د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار وساتل او ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړې مهارت لري په کوټه کې د کډوالو له کبله په سیمو د اغیز ادارې راه ویل دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي دا خبره د راه چلوونکو پرون په کوټه کې د خپل راپور خپراوي پر وخت یوې غونډې ته کړې دي خو تر غونډې وروسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان اچکزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمهواري ده چې افغانستان به جوړوي
چمو راها په نامه یا په هر نامه موږ ته کومک راکوي هغه موږ امداد نه بولو هغه د دوی فرض دی دوی په کار دی افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کوي اوس د دوی ذمهواري ده جوړوي
راها په خپل راپور کې وایي په هغه سیمو کې چې افغان کډوال پراته دي هلته د ټولو سیدونکو ستونزې دوه چنده زیاتې شوې دي په کوټه کې هغه 15 کلنه ماشومه مړه شوې ده چې دوه ونې مخکې پرې جنسي تیرې شوې وو د هندوی انجلۍ انجل کوماری تر نن مشال لیډو ته ویلي چې نوموړې بیګا د کوټې په سیمچ روغتون کې مړه شوه پر ماشومې کوماری دوه ونې مخکې په سیوی کې یو عیسوي کس جنسي تیرې کړی وو پولیسو هغه مهال مشال لیډو ته ویلي ول چې تورن کس نیول شوی دی او که جرم پې ثابت شو نو له قانون سره سمه سزا به ورکول کیږي یوکرینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی او امریکایي استازي ته ویلي دي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی نوموړي تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر ویکتور نولینډ سره د لیدو پر وخت دا هم وویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی عیني اصلاحات د اروپایي ټولنې پلویو مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي خو له دې سره سره یانوکوویچ نولینډ ته ویلي په آئین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موضوعو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي د امنیت شورا بیګا په سو سو ځله له مهالویشه د شام په وروسته پاتې کېدو ډېره اندېښنه وښوده دمشق په دې کې پاتې راغی چې د دسمبر په 1 خپل تر ټولو خطرناک کیمیایي مواد له هیواده وباسي شام د چهارشنبې پر ورځ په دې کې هم پاتې راغی چې له خپلو ټولو کیمیایي وسلو لاس وینځي روسیه وایي شام غواړي د خپلو ټولو کیمیایي وسلو له منځه وړلو لپاره د جون 1.5 نیټه وغځوي د ولسمشر بشر الاسد رژیم په دې کار کې امنیتي اندېښنې او د سامان کموالي د ځنډ لاملونه بولي نن د روسیې په سوچي کې د جیمی اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تیره ورځ د خپلو مینوالو احساسات وپارول. دا ډله د وړتیا په پړاو کې لومړی مقام ته ورسېده. نن په دې ترس کې نورې سیالۍ نه کیږي. نن ټوله توجه البته د لوبو د پرانستو غونډې ته ده چې پکې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګډون کوي. او نن د پښتو ژبې د نوموړي انقلابي شاعر او سیاست مدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په کوړه خټک کې زیږیدلی و او د خپل ژوند تر اخري شیبو یې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکی کردار لوبولی دی. د خپل انقلابي فکر له کبله یې ډېره موده په افغانستان کې په جلاوطنۍ کې هم تیره کړې وه. اجمل خټک په پښتو او اردو کې د یو شمېر کتابونو لیکوال دی. ولې د هغه د غیرت چغ نومي کتاب په پښتو ادب کې ډېر اهم ګڼل کیږي. اجمل خټک په 2010 کال کې د پرورې په 8 نیټه په حق ورسید. د هغه فکر او فن ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاد غونډو تابع شوې ده. دغه و د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بونيري وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په وبپاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستل شي. څنګه د خبرونه په پیل کې تاسو ته ما ویل چې په دې پروګرام کې تاسو لپاره دوه پروګرامونه لرو. لومړی د سندرو امیل دی چې تاسو ته وسپرو او د خبرونه په دوه مینمای کې د پښتو ژبې نوموړی شاعر مبارز او سیاستوال اجمل خټک د دا سلورم تلین په مناسبت ژوندۍ خبرونه لرو. خو لومړی زو د سندرو امیل ته چې پکې د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې تل د یو شاعر خبرې به واوري چې د ځای شاعرانو شعرونه پر موبایل ټلیفون د میسجونو د لارې د یو پام وړ شمیر خلکو ته رسوي. دا خبرونه چې هارون باچا یې جوړوي دا ځل پکې د پښتو سندرغاړو خوندورې سندرې او غزلونه هم اوریدل شي. راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. اوریدونکو موبایل ټلیفون او د انټرنیټ فیسبوک پاڼه که څه هم خلک یو لبل سره د شخصي رابطو لپاره کاروي خو د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې یو شاعر هم له دغو لارو د پښتو شعر و ادب خدمت کولو ته ملا تړلې ده. وهمي او رگزای له تیر شاوخوا یو کال راهیسې یو پروژه پیل کړی ده چې پترس کې نوموړی د پښتنو د بیلابیلو سیمو د شاعرانو شعرونه او همداراز ادبي موضوعات په موبایل میسجونو کې یو د پام وړ شمیر خلکو ته استوي. له دې کاره د نوموړي هدف د پښتنو ځوان کول ته د پښتو نوي شاعران معرفي کول او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د دوی ترمنځ د مکالمې او بحث یوه فضا رامنځته کول دي. د دیونه په سندرو امیل پروګرام کې د پښتو ادبي چمن ټل چې د سیمې یو مشهور ادبي ټولنه ده د فعال غړي او د یادې پروژې د چلوونکي وهمي او رگزه خبرې اوري. ترڅنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا د غزل درته اورم. بے بنیاد عمارت کو سمن کا بے حغم انچے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے بے حغم انچے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے غم میں
سچی خبر درد ما دلارے سوکھ شیوی بے لارے بیلو دو سردار دے دے ہگا مین حسن زمانت اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بیلو دو سردار دے دے ہغا مین
اور دن کو وہمی اور اگزے وائی د دل پارا چ پسیمه کې د شعر او ادب مینوال یو لبل سره وصل کی او پترس کی دوی وکول شیخ بل هنری کارونه یو لبل سره شریک کی د موبایل میسجونو لګلو د پروژه شاوخوا یو کال مخ کې پیل کړ
مونږ په جنوبی ازلا کې کی بو دغه تا در ادم خل نواخل تر پرچینار پورې یو ادبی نت ورک هم نو دغه تا د میډیا ذریعہ مونږ سره نه ودا کې سو وسیله نه و چې مونږ د نورو خلکو سره په هغه باندې رابطه کړی وې دا سی نور نیٹ ورک هم وی خو غوی بو د معیار خیال نه ساتلو نو زه اډو ما غوی نیٹ ورک سره موږ د میسجونو راتلو د شهرانو بیا دا سی سملګری وو چې غوی ما ته دا تجویز راکړو وی دا کار ته شروع کا نو بل د پدې تر سره ما ورته غاړه کې خو دا کار بس روان شو د دې تقریبا یکم فروری 2013 نه موږ آغاز کړو دا د میسج په شکل کې موږ د یو شاعر کلام راواخلو هغه او خوښو سٹارٹ کیا گیا تھا میسج وہ کچھ تاس والا کلام بنے شرکی گی اور تاس کا کچا ریپلے اکڑے میسج نے داد کو شکل درکڑ اور وہ تب تاس بے جواب نہ ور کرے نو بیا دا غیک شاعر ملګری کلام مونږ نشر کو کم خلق مونږ سره پر بیتو وی زمونږ خبرونه چې چاته رسی او هغه ته ورسی هغه بیا هغه شاعر ملګری ته د حوصله افزایی لپاره یو یو دوه دوه میسجونه وکړي دا ادبی تعلق بیا په یارانه دوستانه بدل شي
اوریدونکو وهمی او رگزی وای د موبایل ټلیفونونو په جوړ کړی دغه نت ورک کې ورسره شاوخوا 1500 غړي دي چې د ورته په باقاعده توګه د پښتو شعرونو او لپښتنی د بسره پر تړلیو یو شمېر موضوعاتو د څېړنکارانو خبرې استوي
زمونږ په ابتدا کې کوششونه دغه وو چې مونږ د خپل هیواد د سلور صوبې چې دي کنه نو په دې کې د هر علاقې نه تقریبا شل ملګری پیدا کو نو په دې کار کې مونږ کامیاب شو چې مونږ د میسج په شکل کې کوم پیغام هغه ته رسو نو دا تقریبا زما په خیال 1500 پورې د دې تعداد جوړیږي جوابونه مره کوي بقاعده ګي سره او مونږ دا فکر کوو چې یو علاقې مونږ خو خو کوو د هغه علاقې کې چې کوم ښه شاعر وي هم هغه ته مونږ مکور کوو هغه مخې ته راولو هغه د خلکو باندې وپیژنو انتخاب داسې وي چې لکه حمزه بابا خو څوک نشي جوړېدی خو بس مونږ دې ته ګورو چې د هغه علاقې ښه شاعر دی او دا د دې کلام او فني غلطیانې نه لري او معنا صحیح ورکوي او پیغام ورکوي دا مونږ صرف ادب پر محدود ساتو دې کې لکه تقریبا 15 ورځې مونږ کلمونو ته ورکو لکه هغه کې آزاد نظم وي که سندره وي که چربیت وي او که غزل وي یا داسې نوره کتاره بهي وي دې ته مونږ ورکو دوه ورځې مونږ موضوعاتو ته ویستي دي په هغې کې مونږ سره لکه طلال بیدار مونږ سره په لسانیاتو باندې کار کوي دیوماله باندې کار کوي پروفیسر عثمان مونږ سره په تصوف اصطلاحات باندې کار کوي او یو بل ملګری دی مونږ سره منیر دلگیر صاحب هغه مونږ سره په ادبي اصناف باندې کار کوي لکه چربی تستوای غزل ستوای دین علاوه ډاکټر صاغر خټک هغه په پښتو او رومبنیانو باندې مونږ سره کار کوي چې لکه رومبه غزل چالی کلی دی رومبه شاعر سوکو ډیرو موضوعاتو باندې کار کیږي او سم شروع دی
دنیا چھ بے روزگار
کو د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د خیبر پختونخوا پټل کې پر موبایل ټلیفونونو د پښتو شعرونو خبرولو دی وی شبکې د چلوونکی وهمي اورګزه خبرې اوري. خغلې اورګزه وایي د خپل دغه پروګرام په ترڅ کې د سیمې ځوانو شاعرانو ته زمينه برابر کړي چې له استادانو هغو زده کړې وکړي. اورګزې د دې لپاره چې د مشال ریډیو لوریدونکو څخه څوک وغواړي د دوی د شبکې خړی توپ ترلاسه کړي خپل د ټلیفون شمیره هم راته وویل.
ہم خبر خدا دا یو خو اور بیتے قائم شوید کم جی ادبی ملگری دی دوی دا فکرو نہ رایا وزیشول دین علاوہ پختو ادب کمنگ او گون دم رستون کی ندی پیدا کری خود میسج پا دنیا کی منگ ڈر زیادہ رستون کی پیدا کرو منگ لگا کم مشران شیران چی دی کنا میسج کے لگا داغی نم لان دی دا وہ نمبر نکلی وی ندا زی کم نوی کول شیران دی دا ٹولا وہ سر بیا پر بیتے شی نو اوڈے رزدک لتا دے ترلا سکری زمنگ نمبر لکا ابتدا کی خمنگ چکم یو منوگرام لکا گئے کہ دریاب نے ٹل کے پکے لکھ لی ہوئی کنا جب آخر کی وہمی اور اگزے بھی اداغے لان دی نیٹا بھی اور زما موبائل نمبر بھی اگر چاہتم اور رسی بیا منگ سر پر بھی تھی شی منگ ریپلے ہو کی اور آتا ہوا جی لگا تس منگ تخ پر ہوا جاری کے اور بس منگ اور تخ پر ہوا جاری دا نمبر در تھا زما جیز نمبر دے 03 اور یو دیرش پینزش پیتا
موبائل میسجن لپاره د پښتو رسم الخط پر ځای رومن توري وکاروي
تقریباً 8000 میسجن راو واړو 9000 راو واړو 10000 راو واړو د سحر 8 بجو نه دا سٹارټ شي او بیا تقریباً د شپې 9 بجو ته دا ختم شي تقریباً 10 غنټو نه کم نه اخلي زیات اخلي تقریباً 12 غنټو پورې خبر ورسي د سوار لس پورې ورسي اهم خبر دا ده چې مونږ خپل پیغام رسول دي اوس د پښتو لستون کې ډیر کم دي لکه دا چې خلک دي جګه وایي چې مونږ نه پښتو لیکلی شو او نه لوستلی شو نو پرون رومنز باندې بیا څوک پوهیږي دین علاوه خبره دا ده چې لکه په پښتو کې کته یو نوم هم وو لیکن هغه نه تقریبا 4-5 میسیجونه جوړیږي او بیا چې یو کلام راشي نو هغه تقریبا 6 میسیجونه باندې هم اوري او یو خبره دا ده چې وخت ور باندې زیات لګي دین علاوه بل خبره دا ده چې لکه ټول خلکو سره داسې موبایل نشته چې په هغه کې پښتو راشي نو دا میسیج ورته لاړ شي هغه کې کوټنې جوړ شي 00 پکې جوړ شي نو هغه ور باندې پوه نشي هغه زموږ خوري موبائل باندھے دریاب نیٹ ٹل کے ٹکے ہوم دا ہنم پر فیس بک باندھے ہوم دے پر فیس بک باندھے بے منگ تقریباً لسک پروانے کو اگر دسی بھی دستر گورب کے رسی آگے باندھے منگ دو کتابوں زیری دو غم خبر بلنی اور دادونا وغیرہ وغیرہ ہر قسم اور کورونا منگ پرو منگ ہوں پہ جوڑ کڑے دینا آگے تقریباً دوم رو وقت میں کی گی دھنی میں آشتے وہ شوئے منگ سرا پاگے باندھے تقریباً پنجنی مساوتا زمین تعداد رسے دلے دے خواہ زما پخیال ٹول شیران دی
شیرونو سوداگری شرابی غزل فسودے شیرونو سوداگری شرابی غزل فسو دے دے الہام پر فی پیولی گلابی غزل فسو دے دے شیرونو سوداگر شرابی غزل فسو دے دیرے نہ دھومتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ دھومتا نبی دیرے نہ دیرے نہ رے میں پیاد در پلاس کی زخموں سو کی راوڑی میں پیاد در پلاس کی زخموں سو کی راوڑی استاد برندو برندو سرب اکھا دی غزل فسو دے ساد برندو برندو سرگو اکھا دی غزل فسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل فسو دے دیرے نا دل کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دل کانو دے دیرے نا دیرے نا رے مادینم پس بینو مخکو پس یڑی نرگس لکالے مادینم پس بینو مخکو پس یڑی نرگس لکالے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے
اوریدونکو هم د خیبر پختونخوا په ټل کې لیوا اف ام ریډیو سرکار کونکو ارشد خان ارشد چې له وهمي ورغځي سره یو شریکه ریډیوي خبرونه هم لري وايي د سیمه ادب پال او هنر پال خلک پختنی ادب ته د خدمت په برخه کې د خاغلی وهمي هلو زلوتا ډیر په درنسترګ ګوري
او وینې چې تر ماټر پروګرام کې مرستيال هم دا و د دوی کومې منډه ترړي په دې لړ کې او د پښتو خدماتو کې هغه یقینا د چا نه پټ نه دي دوی کم پیج دا په دریاب نت شو یا هغه نه علاوه په موبایل باندې کم نیټورک سره یقینا چې دا آسان کار نه دا او دې ته چې دومره وخت ورکړي او وخت سره جان سره سره مال هم خرج کیږي د خدماتو کزه څومره تعریف هم کوم وینې چې ډیر کم بھائی ادھر تک کم شاعران دی یا دیبان دی او جرگو خلق دی یا زمون ونڈ دی اغا کم کی سمی پاگے کے د وہمی سے یو خشفیت خم شمر لشی دی زے کی چھ کم شاعران دی یا دیبان دی اغو سر چھ ما کمی مراکی شیوی دی یا اغوی من تکلو نرزی ریڈیو پلارے بندے اغوی خم د وہمی سے یقیناً چھ دیرا
اوریدونکو وهمی او رگزای په داسې حال کې چې د سیمې خپل ملګرو د پکار کې له د سره د مرستو هیله کوي پر حکومتي ادارو نیوکې کوي چې وایي د مرستو لپاره د غوښتنو ته کوم مثبت ځواب نه دی ویلی
ابتدا به ځان نه واخلم چې زه ورته مخلص شم بیا داسې زما د تنظیم ملګري دي هغوی ورته مخلص شي هغوی څه نه څه کسان انوایټ کړي لکه کوم شعران ملګري دي دې پاڼې ته او داسې نور ملګري را سره مرسته وکړي نو دا پیج به انشاءالله د خو مخ ته برسي مسئلہ دا چې زمونږ کم د ثقافت ادارې دي دا موږ سره مرسته نه کوي خو خپل خپل فندونه دغه کوي خو بس داسې خلکو ته ځي چې هغه یو څوک چې د مورنۍ ژبې خدمت کوي هغوی ته نه رسي حکومتي ادارې دا چې کم فندونه راځي او زمونږ په نامو باندې خپلو جیبونو ته اچوي موږ ویلي دي ډېرو ته موږ ویلي دي چې موږ ته داسې څه طریقه وکړي چې لکه موږ دومره ګزاره ورپورې روانه وي چې دا کار موږ جاري وساتو هغوی نه دي کړي بلکې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټل اوسیدونکو وهمي او رگزای خبرې مو واوریدې چې د پښتو شعر او ادب د ودې لپاره په سیمه کې موجوده انټرنیټي او مخابراتي اسانتیاوي کاروي د سیمې هنرمندان او فرهنګیان په یعنی حال کې د ادب او هنر په برخه کې د خپل هلو ځلو پر مخ بیول لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي. د سندرو امیل خپرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د فیاض خیشګي په غږ د اکرام الله ګران له دې غزله خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه ته هم راکړئ. خاد او بریالي اوسه.
ظلم زورتا تا دوران نپری دو من پیا والا رحم لارا د جانان نپری دو تم رلا سنا ظلم زورتا تا دوران نپری دو تم رلا سنا ظلم زورتا تا دوران نپری دو جام نٹھ خلو کتاب تنا سہانو گرو منک سر رخلو لمنا تیمان نپری دو من پی بلا رحم لارا د جانا نپری گو تم رلا سنا سلم زورتا د دوران نپری گو چالا سو کی دکانی او پیولی منگا دا مقصر دے دا نفرت نام اپزان پری دو من پیا والا رحم لارا دا جانان پری دو تم رلا سنا ظلم زورتا دا دوران پری دو
اور دن کو دا مشال رادیو نمو دا 19 پروگرام دا سندرو امیل واور دلو دا خبرونی پا دوی من مای کی سنگتا سماویلیو چی دا پختو نموڑی شاعر سیاستوال او مبارز اجمل خطک دا سلورم اتلین پارا تاسی لپارا جوندی خبرون لرو دا خبرون با پا جوندی بنا تاسی اور دل شی او دا دی پروگرام کوربا با احمد شا ازمی بی تاسی دا اور دل شی خو وقت شبه دی دا ماس پخین دونیوی بجی دا احمد شا د شاین بنیری نه بخانه غواړم د شاین بنیری نه د خبرونو لنډی زور
سره مشه ده دی وخت مهم خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د شو خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته د بې پیلټه الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلې دي. د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر وخت کړی ده. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمه د اغیز ادارې راه ویلې دي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوالو اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. امریکا تیره ورځ په پاکستان کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو څخه یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر مانه دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی او د هغه ټولې شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د جمی اولمپک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د کوربا هیواد د واورز غل ډلې تیره ورځ د خپلو مینهوالو احساسات راوپارول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو موضرو کیمیایي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالوېشه د شام په وروستو پاتې کېدو ډېره اندېښنه ښودلې ده. او نن د پښتو ژبې د نومول انقلابي شاعر او سیاست مدار اجمل خټک څلورم تلین کیږي. اجمل خټک د 1915 کال د ستمبر په 15 نیټه په اکوڑا خټک کې زیږیدلی و او د خپل ژوند تر اخري شیبوې د خپل قلم او سیاسي مبارزې د لارې د پښتنو د حقونو لپاره یو نه ستړی کیدونکی کردار لوبولی.
کول بکر زوما بل ربا پټنګوما بابا کان را لړ زوما شادل می بیدار وما سام خیر بټو لوما پختو پت بتا توما سام خیر بټو لوما پختو پت بتا تم بل کچ کول بکر زوما خپل کچکول بکر زما پل ربا پټنګ خپل کچکول بکر.
د پښتو د پد دغه ساتونکو او د قام خیر ټولونکو دغه ملنګ اجمل خټکو چې نوم یې څلرم تل منزل کیږي. نو موړي پورا څلور کال وړاندې په همدې ورځ لنړی سرګې پټی کړی او په اکوړه خټکی په خپل پلارنی حاضرې کې خاور ته وسپارل سو. مشال رادیو د نوموړي د فن او شخصیت په اړه د ژوندۍ بحث تابعه کړې ده چې زه احمد شاه اعظم یې تاسو وړاندې کوم. د دې بحث میلمانه د اجمل خټک زوی ایمل خټک را سره دی. د سربیره به د پښتو د پېښور پوهنتون د پښتو ژبې د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر سلما شاهین او د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک هم را سره وي. اجمل خټک چې د 1925 کال د سپتمبر 15 پیدا او د 2010 کال د فبروري پر 8 مرسو په خپل دغه 50 کلن ژوند کې د پښتون سیاست، ملت پالنې او شیر و ادب په ډګر کې د پام وړ مبارزه وکړه. نموړي سباندې 15 د خان عبدالغفار خان له خدای خدمتګار تحریک او عوامي نشل پارټي سره ملګرتیا وکړه او په دې لار کې درې ځلې د پاکستان د حکومت لخوا زندان شو. نن به د نموړي د پرفن او شخصیت باندې خبرې کول. په لومړي سر کې زو دارواشاد اجمل خټک زوی ایمل خټک ته. ایمل خټک صاحب، د خپل پلار سره تاسو هم په سیاسي مبارزه کې ورګډ واس، هم په کور کې ژوند ورسره تیر کړی وو. د نموړي د ټولو لوی مرام څو، یعنی د زړه هغه تر ټولو لوی خواهش څو کې راته وایست؟
نو څنګه چې تاسو پته ده چې دا زه زیات ژوند کې نو هغه د سیاست په میدان کې تیر شوی وو. څه کوم ادب ادبي میدان کې هغه یو نوم وو، خو زیات وخت په سیاسي میدان کې تیر شوی وو. نو دا هغه د ژوند مرال کې هغه اجتماعي انصاف وو، هغه د خلکو ازادي وو، او بیا پښتنو د ازادي یا د پښتنو د حقوقو د لارې هغه غوښتل چې د ټول انسانیت حقوق خوندي کړي او د ټول انسانیت چې دی نو د حقوقو خبره وکړي. نو هغه چې دی نو یو ډېر روشن فکره، یو ډېر مترقي سوچ لرلو او غوښتل چې دا معاشره چې دی زمونږ جامعه چې دی کې چې دی نو یو اجتماعي انصاف راشي، سماجي انصاف راشي، خلق دی دیو بل درا احترام کوي، رواداری دی راشي، دیو بل د حقوق احترام دی راشي. نو دغه عمومي دغه دغه د ژوند ایديال او یا د ژوند خواب او د ژوند مرام او د ژوند مقصد او
ولکې چې ارواشاد اجمل خټک خپل ژوند ټول په ملنګي کې او په غربت کې تیر کړی، تاسو هم د دې په کور کې رالوي سوست، د خپل بچو لپاره د څه هڅه و چې خپل بچي یا دغه د قام بچي تر کومه مقامه پورې ورسېږي؟
نو هغه په دې باندې چې دی نو د هغه بچی چې دی نو هغه او د کام بچو کې هیڅ فرق نو څه کوم مونږ سره مینه کړي ده، خو زمونږ نه زیاته مینه چې دی نو خپل قوم سره کړي ده. او دویمه خبره دا ده چې د هغه د ژوند فلسفه دا وه چې پکار دا ده چې خپل ماشومان او خپل بچی چې دی هغه د انسانیت درد ورته ورکوي، د انسانیت په مفهوم یې پوه کړي او د انسان د قدر، د انسان د عزت او د انساني رویو ورته وښایي. نو په دې وجه باندې د هغه په دې باندې غږ دونه تم دغه وو چې د خلکو باره کې چې دن رویه انساني شي، خلکو سره رویه انساني شي، رواداری وي، د یو بل احترام وي، نو هغه په دې باندې دولت دا پہ ہے رہتے اگر چکم جن تیر کرے دے اگر چکم حکومت مقصد دا پارا جدوجہد کرے دے نو آغا اس پورے دخل کو یاد دے اور داغی پہ بنیاد بانے من کے چت کمزو نو خلق من کے عزت را کئی احترام را کئی جمع پہ خیال بانے دیر دنیاوی دولت نہ زیاد کی دے نو دا ما پہ خیال بانے دا زمن دا پارا غد دولت دے اور زیاد دا فخر خبر دا
ایمال خٹک صاحب نند بابا سلورم تلن دی تاسو ډیر مصروف ایس اوزما ورستی پښتنه داد چې بابا قبر ته کوم ارمان او چې هغه پران سو دور سره یوړي
نو زما په خیال باندې چې دا بابا باندې چې څومره مشران کې شوي دي د پښتنو هغه ټولو چې دینو دا ارمان چې هغه پښتانه به څنګه چې دینو د نوي دور د تقاضو مطابق ژوند تیر کړي څومره به دوی چې دینو د خپل میز کې چې دینو اتفاق پیدا کړي او دغه به ختم کړي تمیز به ختم کړي نو دغه زما په خیال باندې دا لوی دغه
ډیر مننه ایمل خټک صاحب چې تاسو زموږ سره په دغه ژوندۍ بحث کې ګډون وکړی چې دارواشاد اجمل خټک څلورم تلین ته ځنګړی سوی دی تاسو ته شش به غواړو زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو دغه ژوندۍ بحث چې د ارواشاد اجمل خټک څلورم تلین ته ځنګړی سوی دی په دې کې زموږ سره دوه نور میلمانه د پېښور په هنتون د پښتو د څانګې په خوانی مشر پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین صاحب را سره ده او سره د پښتو ژبې ځوان شاعر او لیکوال او پر اجمل خټک باندې د یو شمیر مقالو لیکوال او څېړونکو صادق جړه کمرا سره دی وربسو پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین صاحب ته مېرمنې کدار ته وایس چې اجمل خټک د شعر او ادب په ډګر کې په خپل ژوند کې ولسته د یو شمیر کتابونو په بڼه نه هېرېدونکو او د قدر وړ شتمنۍ پرېښې دي چې وایي د غیرت چغه نومي کتاب هم د چارواشاد شیر زمان تایزي د کال اف انر په نوم په انګریزي ژباړلې دي په پښتو شیر کې د اجمل خټک نوښت سو یعنی د څه نوښت راوسی په پښتو نظم کې په پښتو شیر کې
مزه تاسو یو خبره کلیر کوم چې پښتو اکیډمي کې زو سم ډایرکټر یم چې لږه مده مې پاتې ده ریټایرمنټ ته او لا يم بل اجمل خټک شه متعلق تاسو اوس ما ته ټلیفون کو نه زه دومره ویلی شم زما چې سم سټډي دا او ما پر دوی باندې مکانم لیکلی چې په جدید نظم کې دا فکر څنګه یا په دې پښتو ته دا جدید نظم څنګه راغی او دای له باندې خلکو کې راته او لوی خبر دا غو فکر او نظر په حواله وکما څنګه په دې غریب ملکونو کې دا شي چې پاکستان ډېر لوی خلکو سره او دا موږ د عام خلک چې کوم کو فکر لرو کو پوی لرو موږ هغه سټېټس چې څه وایي کوم چې دنیا د مخ کې هغه تر لاسه نکړی شو او خپل نوم په کتابونو کې خو پرېږدو او د خلکو د پاره سکار ځکه نشو کولی چې لوی خلک په داسې خلکو ډېر اعتبار نه لري زه ته خبره کوم نو د دې حواله کوم چې د غریب امیر په فرق یا تر کې پسند سوچ د فکر خبره کوم نو که هغه موږ د کم پرسته ته ډېر محدود نکونو دا خو خیال دا خبره وي او چې کومه د شاعرۍ متعلق تاسو خبره کوي نو هغه چې د فکر په بنیاد ته خبره کوم نو هغه چې مسله دا ودا شي دا یو شعر دی چې د مازه هن تر ازي چې په یو ګټ کې یو څنګه نیمه ګل شي نس پرلې هغه چې هم په ګل هم په خار راشي د هیومنيټي د پاره څنګه چې ایمل خبره وکړه د انسانيت د پاره کوم خبره هغه کړې د انصاف د پاره خبره کړې دا د ایکویلیټي د پاره خبره کړې دا نو دا د هغه بنیاد ګرځول پکار دي په ځای دي چې موږ هغه ډیر محدود کوو هغه صرف پښتنو ته محدود نه دی هغه بنی ادم ته محدود بنی ادم ته راوستل پکار دي چې د ټول انسانيت د ټولې نړۍ د ټولو خلکو د غریب د امیر او د هغه چا سره ظلم کوي دا غوي خبره کړي دا فکر په لحاظ کله د نظم د هيئت او د شخص په جوړښت په لحاظ خبره کوم نو هغه یو باني شاعر دی د نظم ټن شټر دی پاره کې دا یو څو کسانو چې حمزه شینواری خو پاره کې ټریډیشنل او زیات په شاعري کې او چې دا کاکاجی سره ورسین فکر چې چا فالو کړي نو هغه اجمل خټک شه دی بل د سبجیکټ ٹی ٹوینٹی ستوی پیدائشی شاعر بہترین شاعری کرے دا خمونگ دا ویلی شی چی شاعر چی کم دینو اگا پس پل سراؤنڈنگ کی جون کی خمونگ غنی خان تا او گولو غنی خان با دا گولونو دا بلبلو دا چغارو دا خوشبویو دا وگمو خبری کی انو دا جمال خطک مجبوری و چی اگا پا کم سراؤنڈنگ دی اگا جون کانو اگای کی غریبی و اگا پختون ظلمی تا مخاطب شوی دی اگا بیا نور حوادونو تا تلو دا نور خلقو قانونونو دا نور خلقو حکومتونو دا نور خلقو ملکونو هوادونو انصاف و قانون هر سی جدونی دی نو اغا دا غختل دا اغا دا ارمانو چی اغا دی پا دی شعره که طول امدادا غریب پختون خبره کرده تر سهال خوبه دا غریب شری خبره کرده عام انسانیت خبره کرده سنگه چی تاستا ایملو وی نو دا زوا پا خیال چی زوانی تیریگی و وقتون تیریگی نو اغا خلق پا دکیگی کم چی دا ظالم و دا مظلم و دا غریب و دا امیر خبره کرده
صحیح ډیر مننه پروفیسر ډاکټر سلما شاهین صاحب تاسو موږ سره پر لائن باندې وسی په ډیر بخښنه سره ما په دی ویل چې تاسو په خوا هم د اکیډمۍ مشر واس او اوس هم مشر یاست خدای مو همیش باندې راتلله لره اوس به ولاړ سو صادق جړک صاحب ته چې د هم زمر سره د ټلیفون پر لیک دی د اجمل خټک په اړه هم په داوس کې تازه کتاب هم چاپ کړی دی صادق جړک صاحب اجمل خټک په خپل شعرونو ادب او سیاست کې د پښتنو د حقونو چیغې وهلې او د ژوند تر وروستۍ شېبې کلک مبارزه کوله د نوموړي مشهور کتاب د غیرت چیغه چې د ډیرو لپاره د یو استاد او لارښود حیثیت هم لري څه پیغام درلودې آیا د خپل حقونو لاسته راوړلو لپاره د جنگ او جدل کولو او توری او ټوپک راښتو چغه و ک د پوهی او سولې چغه و
ډیره مننه لکه څنګه چې ټول پښتنو ته معلومه ده چې ارواشاد اجمل خټک د کوړی لخواوري د زرخیز خاوري چې پیدا شوی وو هغه هغه خاوره ده چې د تر پیدایش مخکې هم پر دې مځکه باندې د مختلفو امپراتوریو تاړاکونه پر دې خاورو شوی وو د پښتنو افغانانو پر خاوره باندې چې کوم يرغلګر راغلی وو په دغه دوره کې چې کله اجمل خټک په نړۍ کې سترګې رونولې نو دلته د انګریزانو تسلط پر دې خاوره باندې نو په دې خاوره کې تر دم وړاندې فخر افغان باچا خان خان عبدالغفار خان د خپل قوم د بیداری لپاره انجمن اصلاح افغانه جوړه کړې وه یعنی د افغانانو د اصلاح او د ویشتابه یو جرګه جوړه کړې وه چې بیا په خدای خدمتګار تحریک بدل شو اجمل خټک د باچا خان د لارې ملګری وو هغه ډیر واضح په دې کې شک نشته چې هغه د انسانیت خبره کوله هغه د برابرۍ خبره کوله خو د هغه پر خاوره چې کم تیری سوی وو د سامراجانو دا هغه یو شعر دی چې هغه موږ ته بالکل اجمل خټک واضح کوي وایي زما د لوی کور انغری دی جوړ شي خیر دی که پاته زما څلی نشي د لوی کور انغری مقصد او د څلوریزه چې ده وایي که کوټه پېښور دی زما کور دی که کابل که کندهار دی زما ورور دی هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي که د لر دی که د بر دی مخې تور دی اجمل خټک یو ډیر واضح پښتون نېشنلیست وو او بیا چې کله زموږ پر خاوره باندې د کمونیزم یا د سوشلزم دغه لوبه روانه شوله په دې کې ډیر خلک شاعران شکیل شو چې په هغه کې اجمل صاحب هم چې د یو سوشلست یا د یو دغه کردار ادا کاوه د انسانیت کردار ادا کوه په دې کې شک نشته او پاته شوله ستا پوښتنه چې د غیرت چغه کومه چغه وه د دوی چغه چې وه د عدم تشدد چغه وله د خلکو د ویشتابه چغه وله د ولسي پاڅون چغه وله اجمل خټک ټول عمر زندانونو ته تللی دی هلته دا زه پاګلوم کتاب لیکلی دی یا چهار څه لیکلی دی هغه د پښتنو د ویښولو د پښتنو د پوه کولو هغه لاره غوره کړې وه کومه چې پښتنو دپاره د افغانانو دپاره فخر افغان باچا خان غوره کړې وه د دوی ادب د پښتنو کور جوړېده د پښتنو غری جوړېده لر وبر یو کېده چې کوم ارمان خوشحال خان خټک کور ته وړی وایي درس پښتون له کندهار تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار دغه ارمان اجمل خټک هم کور ته یوړی بیا موږ ته د تورې شپو کې ولیدل چې دغه قبرې په بمونو والو ځاوي نن بېرته د ده پر قبر باندې د ده څلورم کلم غونډه رابلل شوې ده اجمل خټک یو ملي فکر یو افغان فکر درلود یو پښتون فکر یې درلود چې د خپلو پښتنو د خپلو افغانانو دپاره د ښه سباون د خپل قوم د خپلې جغرافیې د برته جوړېدو چې په مختلفو وختونو کې یرغلګرو دغه مځکه اشغال کړې وه د دې دپاره یې مبارزه کړې وه ډېره څرګنده واضح ښکاره مبارزه اجمل خټک کړې وه د خپل قوم دپاره دا بېله خبره ده چې نن حالات داسې خلک دي چې موږ هغه خبره شپینه نه شو کولای ځکه دا ټیم پښتانه له ډېرو مشکلاتو سره مخ
صحیح هغه ته به وروسته راځو هغه ته به وروسته راځو. پر دې به نور هم بحث تاسو سره کوو. صادق شړک صاحب، اوس به یو ځل بیا پروفیسر ډاکټر سلما شاهین صاحبه ته ورسو. سلما شاهین صاحبه، صادق شړک د اجمل خټک په ژوند کې د دوی د نېشنلیزم او وروسته د سوشلیزم خبره وکړله. نوموړي په خپل شاعري کې هم د طبقاتي تقسیم او د غریب او د امیر ترمنځ د توپیر وړلو خبرې کړې دي. په دغه په شاعري کې د طبقاتي تقسیم غندنه څومره بریشي، یعنی تر کومه حده پورې دوی د غریبانو او د بیوزلو خلکو غږ اوچت کړی دی؟
جی جی، پر ډیر حدا جړک خبره وکړه. یم چې د خپل ماحول وینم، نه زه پاغې کې حکومت دا مقرره کړی شي چې زه بهر دنیا ته لاړ شم، نو ټول دنیا وینم، نه زه غواړم چې هلته د پیو نهر دی او د شاتو نهر دی، خپل خلکو نه غواړم. نو دغه شی او په بنیاد کې قوم پرستی ډیره واخو. تاسو کو دا مثال واخلئ چې بیا بیا غوي خپل کچکول به تنګوم، تاسو چې کوم داس نظم وورو او ما پوره باندې راځي نه، ځکه خپل کچکول به ټنګوم، نو هغه د طبقاتي کشمکش هغه ښکار شوی په خپله و. ځکه چې دلته زه پاکستان خبره کوم، مجموعي د پښتنو خبره نه کوم. لوی لوی خلک چې د خلکو د راټولولو په کوم ریسورسز لري، نو هغه اجمل خټک نه لرلې. د خلکو د راټولولو په خلکو کې، د رواني په خلکو کې، د مصیبتونو اچولو دغه سیزونه هغه سره نو. نو هغه ته به سمو د پس عمداسې خبره و چې خپل کشکول وګرځوم، ځکه چې هغه ته چېته شک و یا په هغه د چا شک چې داسې خبره نشته. ځکه چې دا د غریبو خلکو سره عمده عرصه کېږي چې کوم کې لوی خلک کابی وي. او دا باقاعده د دوی په شاعرۍ کې ما په مکانه لیکلې ده چې ما اجمل خټک کل سټوډي کو، زه پاگل وم، دا ریګریټس دی. نو زه ما چې څومره سټوډي کړې ده، زه پوره په دې یقین ته ورسېدم چې هغه د بني ادمو خبره کوي. هغه د یو پښتون نېشنلیست خبره کوي، او هغه د حاکم او د محکوم او د ظالم، د مظلوم او د غریب خبره کوي. او دا یو داسې شی چې هغه سوشلیزم طرف ته راغی وو.
صحیح مننه. صادق جنک صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځو. تاسو د نوموړي د مبارزې د پښتون قومي تحریک په لړ کې چې د کوم ستړي ګاللې دي، په همدې لړ کې نوموړي په 1900 کال کې پاکستان پریښو دی، او تر 1900 کال پورې په افغانستان کې جلاوطن. او لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا هم زنداني سو. د دوی هغه کم فکر وو چې هغه د وخت رژیم نه سوای زغملای، او دی یا به بند ته ولېږي یا به په وطن پرشول باندې مجبور سو.
ما مخکې یادونه وکړه تر مر روشانه د ټولې نړۍ ته چې باچا خان د دې پښتنو د پاره د ویشتابه چې کوم تحریک روان کړي، شوري تحریک روان کړي، د جدید نېشنلیزم بنیاد کېښاوي، اجمل خټک د دغه لشکر لاروی ولو چې بیا ورسته د خپلې مبارزې په زور په خپل لیک قلم مبارزه زندانونو باندې دا ثابت کړه چې دای د لشکر په سو د ګوتو په شمیر کسانو کې د شمار سلو د دې مبارزه ټوله د باچا خان، د ولی خان، د اجمل خټک او د دوی د ملګرو، د خدای خدمتګار تحریک، د نېشنل پارټي یا د پښتون ستر فدرېشن، د دوی ټوله مبارزه چې وا هغه د پښتنو د یوه غری خبره دی کوي. د سره سره ډیر ښه نستلې هم د سره سره تر اخره پوری. لکه څنګه چې سلمہ خور دا یادونه وکړه چې دول زب خپل کچکول به ګرځوم، خپل رباب ټنګوم، دا په ګوندونو کې خو اختلافات راځي. زه په دغه شپو کې له خټک سره سره نږدې پاتې شوم، ورستم پاتې شوم په ګوندونو کې، ماته راځي په ورونو کې راځي. خو خټک صاحب په یوه شی ډیر کلیر او واضح وو چې د لوی غری خبره کوله. د دې ګنا دا و چې د لوی غری غوښت د کابل ته تللی دی، د جلال آباد په چین کې شنه تللی دی، کدل ته په زندانونو تللی دی، چې هر څه لیکلی دی. د دوه مقصد پښتنو هغه مرومۍ پرتی وي، هغه دغه پراته وو، او دای د داشن غری را پیدا سو. یو څو کچ هغه د خوشحال خان غری دی، هغه هم د افغانیت او د پښتو خبره کوله. بیا په دې دور کې خو د نېشنلیزم یو تحریک روانو، بیا په خپل باچا خان خو د انسانیت دغه ولو او فخر انسانیت، او هغه خپل ول چې د خدای د مخلوق خدمت دی، هغه به مشکوک په دې خاورو کې اندو پروتمو د باچا خان تحریک خدمت کاوی کسیخ پروتمو. خو د باچا خان او د اجمل خټک له تحریک ته د خلکو تاوانونه نه ورسېدل. کله چې هندستان ته کسمه دی په دې دوره کې په پنجاب او په هندستان کې ډېرې پېښې وشوې واقعات وسو. خو په چیرې چې اجمل خټک سیاست کړی و، چیرې چې باچا خان کړی و، چیرې چې خدای خدمتګار تحریک سیاست کړی و، دلته د یو هندو پزه وینه نه سوه، دلته د یو سیک پزه وینه نه سوه. د دې مطلب دا دی چې زموږ د مشرانو سیاست چې و هغه افاقي و، هغه انساني و، هغه د ټولو بشر دپاره و.
نو هغه اجمل خټک انساني وو په دې کې شک نشته، خو دا هغه خپل انغری نه و جوړ د خپل غری د پاره. ما ته کله چې د په قبر په بمونو والو زول شو د شپې دای ما په خوب لی ما ته یو نظم وایه، خو نو هغه نظم ما بیا نسو یاد. یو شعر ما ته وسم یاد دی د چې بچا ته ما ته ټلیفون وکړ یا بل ملګري ته، د به ګل می ورته ویل ول ګل می خیر دی که زما تل ورانیږي وخت راځي چې سره ډولۍ به را رسېږي. د د سرې ډولۍ ارمان دغه سیاسي دغه د یول غری د ډولۍ ارمان ګور ته یوړی د اجمل خټک ادب پروګرام سیاست چې دی هغه ډېر واضح دی، هغه په فکري طور هم ډېر واضح و. د هغه یو شعر دی وایي نور دی ناست تخوانۍ کې پالودي خوري د مې خپل کچکول په غاړه او ملنګ یم، د کابل پښتون د روس نه جنډه غواړي، د ملنګ د سردریابه او پېښور یم. هغه خو د باچا خان د سیاست یو ډېر رڼ ستوری و، یو ډېر بلند ستوری و. د هغه وجه هم دا ده چې نن لر وبر پښتانه اجمل خټک ته احترام لري، د هغه ارمانو دپاره مبارزه کوي لګیا دي. اجمل خټک مبارزه فکر دا ټول بېخي ښکاره و. دا اوس وسې موږ د پښتو ادبي غورځنګ لخوا کتاب چاپ کړي سرې غونچې چې په کابل کې په ګستسنر چاپ شوی و، بیا دا کتاب ورک و نایابه و. موږ په لومړي ځل دا کتاب چاپ کړي چې نن دا په دغه په څلورم کلین کې وویشل شو. دلته په پېښور کې زه خپله پاکوړي کې دا وخت موجود یم، دا کتاب دلته موږ وویشئ. دا هغه سرې ډولۍ چې کوم په سرې غونچې کې چې کوم مضامین دي له هغه څخه دا ټوله جوته ده چې دای د باچا خان د لارې یو نېشنالیست، خو د دې سره سره د باچا خان ټول فکر د انسانیت تیری کو خو لومړی شرط خپل کور جوړېدلو خپل غره جوړېدلو.
صحیح مننه صادق شړک صاحب. سلمہ شاهین صاحبہ، صادق شړک صاحب خبره وکړه چې نوموړی د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک یو فعال غړی وو او د په دې لړ کې ډیره مبارزه وکړه. د اجمل خټک چې کوم مبارزه و یا د په زړه چې کوم ارمانونه و یا د چې کوم پیغام لري، هغه د نوی نسل پښتنو ته څه درس ورکوي یا دوی تر کومه پرې عملي کړی دی؟ د نوی نسل پښتنو د نوموړی پیغام
نو تاسو خو دا ټول حالات معلوم دي چې پښتنو ته داغه پیغام څنګه ورسی، ځکه چې ته د پښتو نشته اړو په سرکاري سکولونو کې وګوره، نوې نسل ته وګوره، د مټیریلیزم دې زمانې ته وګوره، په دې کې داغه پیغام څه مختصر ډلو ګوندونو ته برسي، وړو وړو غونډو ته برسي، خو افاقي پیغام د دې ټرانسلیشنز په وجه کېدی شي. زما جړک صاحب خبره وکړه، زما د پلار ډېر ښه ملګری و، او که زه طبقاتي کشمکش خبره کومه نو زما پلار سره په جیل کې و، نو دا دواړه چې کوم دوی وګونو غوښتلو، حالانکه چې په دغې پارټي کې به نور خلک وو چې هغوی به په بی کلاس کې به وو، هغوی به لږه ښه زندگی تېروله. نو زما د وینا مطلب دا دی چې لوی خو لوی خو د دغې مقصد دپاره چې کوم هغه د پښتنو د ژوند ګټلو دپاره وو، کدار څه دپاره وو، خو هغه په جیلونو کې هغه شانتې ناروا سلوک د غریبو خلکو سره کېږي او د بازارو سره داسې کیسه نه کېږي. زما مطلب د وینا دا دی چې غریب سړی هر ځای غریب دی، نو د هغه فکر هم غریب دی، د هغه وینا هم غریب ده، د هغه خلکو ته رسیدل هم ډېره په ګرانه کېږي. د هغې پیغام چې د انټرنیشنل فلاسفر د معیار خبره ده، نو هغه مونږ په نورو ژبو کې ورواچو نو هغه ته هغه مقام ورکېدی شي. لکه که مونږ تر پښتنو دا محدود ساتنو دا فنا کېدو د ختمېدو خطر ځکه ده، ځکه چې د پښتون فیوچر چې کوم دی نو په دې ملک کې که تاسو وګورئ نو دا ډېر روښانه نه دی.
مننه صادق شرک صاحب. تاسو ته به هم راسو او ورستی پښتنه مې دا ده چې اجمل خټک صاحب مبارزه وکړله د پښتون قام لپاره تحریک وچلوي د خپل عمل د لارې او د خپل قلم له لارې، د پښتنو راتلونکي تاسو څرنګه ګوري؟ آیا پښتنو د ده پر قلم چې د څه لیکلي دي پر هغه عمل کړی دی یا د پیغام ترې ځای رسولی دی؟ که رسولی یا نه دی رسولی، خو راتلونکی تاسو څنګه ګوري د پښتنو راتلونکي؟
ګوره د پښتنو راتلونکی زه خپله خوشبینه یم، ځکه چې نوي ځوانان تعلیم یافته ځوانان د سبق خواته مخه ده، زده کړه کوي، تعلیم کوي. په دې حواله خو زه خوشبینه یم چې زموږ نوی نسل چې دی هغه به د خپل قوم چې دی له دې خړ سیلاب یا له دور شپې څخه باسي. خو له بده مرغه زموږ خاوره زموږ منطقه اوس هم د نړیوالو قوتونو د نړیوالو ملټي نیشنل کمپنیانو د سیاست د ګټو ښکار ده. اوس هم زموږ په خاوره باندې پردي جنګونه تپل شوي دي، پردوی تپلې دي. نو پښتون چونکې یو خوار خلک دي، غریب خلک دي، په خپل وطن کې هر څه لري، دوی چا ژوند ته پرې ایښی نه دي.
نو کچیری نړیوال قوتونه یا نړیوالې کمپنیانی ملټی نیشنل کمپنیانی په دغه دور کې د پښتانه خپل ژوند ته فریشتي نو پښتانه په خپل قوت په خپل پاور باندې ډیر ژر خپل مستقبل چې دی هغه روښانه کولی شي. زه خپله خوشبینه یم که چیرې موږ څوک پرېږدي هم نه، خو زموږ ځوانان زموږ نوی نسل چې دی هغه د دې هدف لپاره چې کوم هدف اجمل خټک درلودی د هغه لپاره لګیا دي کارونه کوي.
صحیح مننه. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو اوسنی بحث د پښتو ژبې د تکړه لیکوال شاعر او سیاسي مبارز اجمل خټک څلورم تلین ته ځانګړی شوی و. زه په خپل وار سره د پښتو اکاډمۍ پېښور د مشر پروفیسر ډاکټر سلمی شاهین صاحبه او د پښتو ژبې د لیکوال او شاعر صادق شړک صاحب څخه یو جهان مننه کوم چې دوی راغله او زموږ په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړي. تر بیا مو پر لوی الله سپارم.
یو تمنا دا اور ہے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے د چاد زر لگے لی دے شکنا ساد سلو او طوفانو نو پما یو اسویلے دے در لے گلے وارم ساد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی اسنا تا تنجنے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لگے لی دے شکنا دو زخل لڑمانو تو با زدر تدا لڑمانا جاڑم دل تد گیڑ دو زخت اشکر زو حل تشو ساد دو زخنو خشاک دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خوراک نموزان تور کو آنسوین پاتی شو ند دنیا شنو بجن پاسی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لگے لدے شکنا سنگینو فیصلو نہ قربا ول حیران کم کارونو منم خود خپل کارون پسم کا منڈی زد پسر باندھ کارونو منم ستا پر رضا زما رضا دربا کانے ہم نفس اور تڑلے شما چبل کا مات خزانو آخر انسان